دا مشال رادیو د سړی مشه په دې خبرونه کې زه ګل ایاز او عبد الحی کاکړ به له تاسو سره یو وخت د ګرمي 12 بجې شوې دي په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا په سوات کې د فوزي چاونی د جوړولو د فیصله په خلاف د سوات قومي کانفرنس غوښتنه خیبر پښتونخوا جنگ ځپلي صوبه ګرځولو په اړه د صوبې د اسمبلی قرارداد د شمالي وزیرستان او خیبر جنسي د فوزي کاروایانو په اړه د خیبر پښتونخوا د گورنر د سرګندونو د شوري په موقع په پاکستان کې مشت غوانانو ته ورپی خو ستونزو او په چین کې د افغانستان په اړه کانفرنس په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق له دفتر رپورټونه لرو په لومړی وار ورته عبد الحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
سرټکی د خیبر پښتونخوا سواد کمی کانفرنس له پاکستانی وزیر اعظم او د فوج له مشر غوښتنه کړې چې په سیمه کې د فوج چاونی د جوړولو فیصله بیرته واخلي. ټاکل شوی چې نن د چین په مرکز بیجینګ کې افغان ولسمشر اشرف غنی او د چین وزیر اعظم د افغانستان په اړه په یو ګډ کانفرنس کې ګډون وکړي. ماسکو او کیو یو تاریخي تړون لاسلیک کړي چې لمخې به روس په ټوله ژمي کې یوکرين ته ګیس ورکوي. اوسم د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا سواد کمی کانفرنس له پاکستانی وزیر اعظم او د فوج له مشر غوښتنه کړې چې په سیمه کې د فوجي چاونی د جوړولو فیصله بیرته واخلي. د غوښتنه د زیارت پر ورځ منګور پریس کلب کې د سواد قومي جرګې تر سیرو لاندې په یو غونډه کې وسواله. غونډې وروسته د سواد قومي جرګې یو مشر خواجه محمد خان د کانفرنس متفقه غوښتنې له رسنیو سره شریکې کړې.
دا قومي کانفرنس په سواد کې د مجوزه فوجي چاونی د جوړولو پدغه یو طرفه او بلا جواز غړي قومي کانفرنس په دې افسوس کوي او پړه غټوي چې په دې اهم او بنیادی مسله د سواد د خلکو سره هیڅ قسمه مشوره نه ده شوی. لہذا دا قومي کانفرنس د وزیر اعظم او پاکو سرلخر تعطیل کوي چې په سواد کې د فوجي چاونی جوړولو فیصله دی واپس واغستې شي.
کامی کانفرنس دا غوښتنه وکړه چې فوج د یوازې د ترګري پر چارو توجه ورکړي او نور واکو اختیار دي ولسی انتظامی ته وسپارل شي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت غوښتي چې صوبې د جنگ ځپلې وګرځول شي. د زیارت پر ورځ اسمبلی د پیپلز ګوند د غړي سردار حسین د قرارداد په متفقه توګه منزور کړي. صوبای وزیر شافرمان د قرارداد په تایید کې وویل
په لومړی سب کې د یو صوبې په ایس ترګری زد جنگ کې چې د صوبې ته څومره زیان رسیدلې دي او د دې په مت کې چې پاکستان ته څومره پیسې راغلي ده په هغه کې د دې صوبې سره بې انصافي شوې ده. زما په فکر چې څومره زموږ مالی تاوان شوی دی د هغې ازاله دي وکړې شي.
دا شان د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د عوامي نشل ګوند د غړي سید جعفر شاه غ قرارداد هم د وړاندې کولو وړ وبللې چې پکې نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی ته پیرزوینه وړاندې سوی دي. د خیبر پښتونخوا گورنر هوټ څرګند کړي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې روان فوجي عملیات په نیمه کې پر نژدي. د زیارت پر ورځ په پېښور کې له خبريالانو سره د خبرو پر وخت مهتاب خان عباسي وویل چې په دواړو سیمو کې روان فوجي عملیات خپل منطقې انجام تر رسول د فوج سیمواري ده. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیر زیات شوی چې په کې زیاتره ناروغان د قبایلي سیمو په تیر بیا د شمالي وزیرستان او باړه سیمې غدي. گورنر وویل چې له دغو سیمو راوتونکو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. د پاکستان چارواکي وايي په عرب سمندرګي کې د نیلوفر په نوم راغلی طوفان ختم شوی دی. د پاکستان د موسمیاتو ادارې یو چارواکي محمد ریاض دن مشال ریډو ته وویل چې دغه طوفان اوس د هوا په کم دباو کې بدل شوی دی. د پوینا د کراچي په ګډون د پاکستان نوري ساحلي برخې په مکمله توګه خوندي دي. البته محمد ریاض زیاته کړه چې کبلیون کې د خطر په پوره توګه تر خدمت وروسته د یک شنبه پوره سمندر ته تللای شي. ټاکل شوی ده چې نن د چین په مرکز بیجینګ کې افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی او د چین وزیر اعظم د افغانستان په اړه په یو ګډه غونډه کې برخه واخلي. د ایشیا زړه په نوم په دې غونډه کې د سیمې څوارلس هیوادونه استازي ګډون کوي او پکې د افغانستان او سیمې پر امنیت او ثبات خبرې کوي. د استنبول په نوم د وزیرانو په کچه له تیرو دریو کلونو راځي د افغانستان په اړه غونډې جوړې شوې دي. په بیجینګ کې نننۍ غونډه هم د همدغو غونډو لړۍ ده. خدای ځل یو شمېر مهم چارواکو ګډون پکې کوي. په دې غونډه کې به د پاکستان استازیتوب د دې هیواد د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز کوي. په افغانستان کې روسی پایلټ له طالبانو خوشی شوی دی. د روس د بهرنیو چارو وزارت وای پاول پیترنکو د روسی هلیکاپټر پایلټو چې له نږدې یو نیم کال را په دې خوا طالبانو نیولی او اوس په کابل کې د روس په سفارت کې دی چې ډیر ژر به خپل کور ته ستون سي. د روس د بهرنیو چارو د وزارت په وینا پاول پیترنکو د 2013 کال په اپریل کې په لوګر کې برمته شو او د چهارشنبه په ورځ خوشی شو. تر اوسه دا خبره نه ده معلومه سوې چې د پایلټ څرنګه له طالبانو خوشی شو. د روس د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې هم په دې اړه څه نه دی ویل شوی. ماسکو او کیو یو تاریخي تړون لاسلیک کړی چې لمخې به روس په ټول ژمی کې یوکرین ته ګیس ورکوي. د اروپای ټولنې په هڅو سوې دغه تړون به د 2015 کال د مارچ تر میاشتې پورې عملي وي. پر تړون د زیارت په ورځ په برسلز کې د دواړو هیوادونو د توانایي وزیرانو او د اروپا د انرژي مشر لاسلیکونه وکړل. تر تړون وروسته د زیارت ورځ د اروپای کمیشن مشر جوزي مانول د تړون په اړه وویل:
With the strong support of the European Commission,
د وای د اروپای کمیشن په پیاوړي ملاتړ یوکرين او روس نن د توانایي د بقایجاتو د مسلې په اړه یو تړون او یو ارزي او موقتی حل ته ورسیدل چې لمخې به په دغه شمه کې د ګیس ورکولو لړۍ جاری وي. د اروپا د انرژي مشر وویل چې د تړون لمخې به یوکرين په څو ورځو کې دننه روس ته 1.5 ارب ډالر بقایي پیسې ورکوي او ماسکو به په جواب کې ګیس ورکول پیل کړي. او وروستی خبر دا چې هغه کوردی وسلوال چې شام ته داخل شوی بیرته ترکیه ته ستانه شو چې دا رنګه په ګډه نن د شام پر کوبانی شار برید وکړي. د عظمت شیخ حسن په نوم په کوبانی کې د کوردانو یو مسول مشال ریډو تول د نننۍ عملیاتو په اړه جنگیالوی په خپلو کې خبرې کړې دي. دغه مسول په وینا یو نیم سل کوردی وسلوال تیار دي چې کوبانی شار ته ورننوزي. په دې ډله کې سل تنه د پېشمرګه په نوم کوردی وسلوال په الوتکه کې د ترکیه جنوب ختیځ ته استول شوی چې په درنو وسلو او زغروالو ګاډو سنبال شوی دي. د کوبانی په شار کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې یغیانو د جګړې له پیل تر اوسه تر 800 زیات کسان وژلي او نږدې 200 نور کسان یې خپل کورونو پرېښودل ته اړ کړي دي. د خبرونو پای
خبرونو مده مشال رادیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې او لوستلې شئ. دا خبر پښتونخوا د سواد قومي کانفرنس په سیمه کې د فوزي چاونو جوړولو فیصله بیرته خستلو غوښتنه کړې ده. خو دوی مخالفت ولې کوي؟
په سواد کې د فوزي چاونو جوړولو فیصله د واپس واغستې شي چې دا رنګ د سواد تاریخي کلي د خلکو محدود زریز مکه او کلتوري شتمنۍ دولتېدو بشي.
دا خبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزي حکومت غوښتنه کړې چې دغه صوبه جنگ ځپلې وګرځوي. او دا خبر پښتونخوا حکومت د شوري په موقعه حلته د میشتو افغانانو په تګ راتګ بندیز لګولې. دغه ګام افغانان څومره اغیزمن کړي؟
موږ غریب خلکو سره سکیم چا پر موږ راځو او موږ تلاره کې تکلیف دي او موږ چې ورځ کارو نو کوم بیکاره پښو مسو فورم پرېده بجلی بیل دی سیګس بیل دی.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم تاسو لپاره په دې خبرونه کې لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې خبرونه ته غوږی. د دې خبرونه لومړی رپورت د خبر پښتونخوا په سواد کې قومي کانفرنس په سیمه کې د فوزي چاونې د جوړېدو مخالفت کړی دی. د زیارت په ورځ په شبي قومي کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم او د فوج له مشره وغوښتل شو چې په سواد کې دي د فوزي چاونې د جوړولو په اړه شوی فیصله بیرته واخستل شي. دغه غونډه د سواد قومي جرګې تر سوري لاندې جوړه شوې وه چې په کې تر اوږدو بحثونو وروسته ټولې غوښتنې د یو رسمي بیان په بڼه کې رسنو ته وړاندې کړل شوې. له منګوري د نیاز احمد خان دا رپورټ اورو.
سواد پریس کلب منګوري کې سواد قومي کانفرنس په نوم لویه جرګه وشوه چې په کې د سیمې مشرانو، خبريالانو او د سواد قومي جرګې په لسونو غړو د سواد په مسلو لکه هتفي وجنو، د فوز لخوا وخت په وخت کرفیوګانو لګولو، د لټون اپریشن او سیمه کې د ترهګرۍ او سیلابونو وروسته مسلو باندې بحث وکړه شو. جرګې په اخیره کې په ګډه اعلامیه جاری کړه شوه چې پکې له حکومت او فوجي چارواکو څخه غوښتنې وکړه شوې. د اعلامیه د جرګې مشر غړي خواجه محمد خان وړاندې کړه.
د سواد د خلکو دا نماینده قومي کانفرنس د دهشتګردۍ پر قواریت او انتها پسندۍ بیخي ردوي. لهذا حکمرانان دي د دهشتګردۍ فرقواریت او انتها پسندی د حقیقی خاتمه د امن د قیام او د خلکو د سر و مال او د ناموس د ساتنې خپل آئینی قانونی ذمہواری پوره کړي او په دې لړ کې د مصنوعي و نمایشي اقداماتو په ځای کوټلي ګامونه پورته کړی شي.
خواجه محمد خان وړاندې وویل چې دغه اعلامیه د مشرانو په مشورې سره جاری کړی شوې ده چې پکې دا غوښتنه هم کوي
دا قومي کانفرنس په سواد کې د مجوزه فوجي چاونی د جوړولو فیصله یک طرفه او بلا جواز مړي. قومي کانفرنس په دې افسوس کوي او په ډاګه کوي چې په دې اهم او بنیادی مسله د سواد د خلکو سره هیڅ قسمه مشوره نه ده شوې. لهذا دا کانفرنس د خلکو د ژور احساساتو په بنا د سواد د معروضي حقیقتونو په رڼا کې په دې سلسله کې خپل تحفظات او څرګندونه کوي. لهذا دا قومي کانفرنس د وزیر اعظم او پاک پوځ سرلاخر تعطیل کوي چې په سواد کې د فوجي چاونۍ جوړولو فیصله دې واپس واخیستی شي چې دا رنګ د سواد تاریخي کلي د خلکو محدود زریز مکې او کلتوري شتمنۍ د ورکېدو بچي.
اعلامیه کې د سواد د اولس مسلو ذکر هم وکړی شو. د سواد معاملات سیول انتظامیه ته حواله کولو غوښتنې وکړی شوې.
دا کانفرنس په کلکه غوښتنه کوي چې په سواد کې سیول انتظامیه د مکمل با اختیار کړی شي او هغوی د نورې خپلې ذمهواري په خپلو اوږو واخلي. همدارنګه فوجي چارواکي ټول توان د دهشتګردۍ په ختمولو او په امن راوستو کې په کار راولي او په سیول معاملاتو کې د نور برخه اخیستلو نه ډډه وکړي او سیول معاملات ته د سیول انتظامیې ته حواله کړي.
د جرګې په آخر کې د قومي جرګې مشر مختار یوسفزی وویل
د سوات قومي جرګې مشرانو ته دا اعزاز حاصل دی چې دوی نه د ځان پروا کړې ده، نه یې د خپلو ملګرو پروا کړې ده، نه یې د خپلې کورنۍ پروا کړې ده. د سوات د خلکو چې کوم دهشت او وحشت مسلط و د هغې په خلاف یې په ډېر جرأت او همت سره آواز پورته کړی.
سواد قومي کانفرنس کې په ګډه د یو شمېر نورو غوښتنو سره سره په سواد کې د سکولونو، سړکونو، رابطه پولونو بیا ودانولو، دغرنګه د سواد ځنګلاتو او لرغونو آثارو ساتنې او د سیلګرۍ صنعت ودې لپاره ګامونه پورته کولو غوښتنې وکړی شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د یو قرارداد د لارې له مرکزي حکومت غوښتنه کړې ده چې دغه صوبه دې جنگ ځپلې وګرځول شي. قرارداد د زیارت په ورځ د پیپلز ګوند اسمبلی غړي سردار حسین وړاندې کړه چې په متفق توګه منظور شو، خو وروسته د حزب اختلاف او واکمن تحریک انصاف ګوند د غړو ترمنځ په سیاسي حالاتو بحث دومره تود شو چې له یو بل سره د جګړې کولو تر حده ورسېدل. غلام غوس غونډې ته ورغلی وو او دا رپورټ یې را لېږلې دی.
دغه قرارداد د صوبایي اسمبلۍ د پاکستان پیپلز ګوند د اپوزیشن غړي سردار حسین سپدا ډول وړاندې کړو. د صوبې صورتحال ته په کتنه خیبر پختونخوا صوبه دي جنگ ځپلي صوبه وګرځولی شي. د صوبې د معاشي او اقتصادي وضع د ښه کولو لپاره دي نه یوازې د خصوصي مراعاتي پیکج اعلان وشي، بلکې د نړیوال امدادونو زیاته برخه دي دې صوبې ته ورکړی شي. صوبایي وزیر شاپرمان د حکومت لاړخه دا قرارداد تایید کړو او وی ویل په لومړی سب کې د یو صوبې په ایس ترګری زد جنگ کې چې د صوبې ته څومره زیان رسیدلی دی او د دې په مت کې چې پاکستان ته څومره پیسې راغلي ده، په هغه کې د دې صوبې سره بې انصافي شوې ده. زما په فکر چې څومره زموږ مالی تاوان شوی دی د هغې ازاله دي وکړی شي. تفصیلات او واقعیات دا وایي چې موږ د جنگ په حالت کې یو. تیر ماخام د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د حکومت او اپوزیشن د غړو ترمنځ په بیلابیلو موضوعاتو ډیر په ښه ماحول کې تاوده بحثونه روان وو، خو کله چې د هیواد په سیاسي صورتحال د اپوزیشن ډلې مشر مولانا لطفور رحمان خپلې څرګندونې پیل کړې نو په صوبایي اسمبلی کې ځنی حکومتي غړو د اپوزیشن د ځنی غړو سره د جګړې کولو هڅه وکړه. تیر ماخام د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ تاو تریخواله د وهلو ټکولو د حد پوری رسیدلې وو او په اسمبلی کې د وهلو ټکولو د مخینولو لپاره د اسمبلی د غړو ترڅنګ امنیتی چارواکو هم د بلوشوي غړو په اخواکولو کې کومک وکړو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
کدمره ودونکو دا خطا سی ووردل چې د خیبر پختونخوا اسمبلی د غونډي حال پمتې اړه تاسو لپاره یو بل رپورت هم لرو. د خیبر پختونخوا سپیکر د نوبل انعام ګټونکو ملال یوسفزی په اړه د عوامي نشتل ګوند د اسمبلی غړي سید جعفر شاد ته د قرارداد وړاندې کولو اجازه ورکړی ده. تر دې وړاندې داسې رپورټونه وو چې سپیکر اسد قیصر زړه نازړه دي چې د ملال په اړه د قرارداد جمع کېدو اجازه ورکړي. په دې اړه عبدالحی کاکړ له سید جعفر شاه سره مرکه کړې او په سر کې ځینی د قرارداد د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
دا قرارداد مونږ مونږ کړو دا غي د نوبل د امن لوی انعام له شوې ده. دا غي په خیره دي تحسین په شوره ده لپاره سره مې دا کړو چې عملی اقدام دې دا واخلي چې په صحیح توګه مونږ دا غي خدمات وستایو. نو په سواد کې د زنانو لپاره یونیورسيټي هغه په نوم باندې
کوم سی دا قرارداد کم ځای ته ورسېدی اوس
نو هغه حکومت لګ د جزیک مظاهره کوله او هغه بیا نن د سپیکر سره خبرو شو هغه اګریډ شو نن شو چې د دې لګ غړې غړاو شو نو تر روان 10 تاریخ چې سیشن شروع شنو پرې کې پټې دل کې دا و.
یعنی اوس په دې ټول متفق دي چې دا قرارداد د پاس سی تاسو خبره سوي ده تاسو په دې مطمئنه یاست؟
د حکومتي پټې موقف لا پوره راغلی نه دی. البته د خلاف کوم غوندونه دي نه هغه مسله ده اوس پرې کې اوس نه ګټ دي موږ ما سره دې قرارداد کې هغه هم د خطو کوه هم سره شامل شو.
نو تاسو یعنی دا قرارداد که تاسو اپوزیشن یو طرف ته به پاسول احساس منظور بشي کنه؟
چې نه په تعداد کې خوړې ډېر دي دا کې دې چې پاس نشي.
او نو ولې حکومت خو عمران خان ودی ته مبارکي ورکړې و داسي په جمع سامیم د حکومت برخه ده؟
اگر ته زما د فکر کوم چې څه وجه ده چې دی داسې د جګړې مظاهره کوي او دا په خبره خونه ده هغه او تعلیم د فارق راوي نو مقصد دی په دغه باندې ټول نړۍ هغه ته انعام ایوارډ ورکړو.
نہ خود تاسو له دوی سره خبرې سوي د جمع اسلامي او تحریک انصاف سره د جګک یعنی د دې قرارداد د نه منظور
په اړه مسلې جوړېږي.
یعنی څه مسلې تاسو ته بیان کړې دي؟ څه مسلې
دا دا بیان نه کړو چې موږ مسلې جوړېږي خو نن نه هغه په دې رضا شو چې دا موږ کو دې شک تاسو
کې. یعنی په دې باندې صرف راضي سو چې دا اوس و منل سو یعنی د دې وړ دی چې دا په اسمبلی کې پېښ شي خو البته دا نه د معلوماتي حکومتي پارټیانو به د لتاو سره ملګرتیا کوي کنه
او د دې حمایت او غالبا چوب وکي.
یعنی تاسو ولې دا وایست
او دا ځکه ریویو نه خریده چوب وکي
د عوامي په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند غړی سید جعفر شاو چې مشال رادیو سره مرکه کوله. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د روانو فوجي عملیاتو منطقي انجام ته د رسولو هوډ سرګند کړی دی. د زیارت پروس په خبر کې له خبر اعلان سره په خبرو کې گورنر ویل چې د ټاکل شو هدفونو پرته به فوجي عملیات ختم نکړي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوس پر رپورت کې ورو.
تیر ورځ په پیښور کې له خبري اعلان سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی ویلي دي چې په قبایلی سیمو کې روان تازه پوځي عملیات به منطقي انجام ته رسوي.
قبایلی علاقې مې ملټری آپریشن ہے یہ اب وہ خیبر ایجنسی میں بھی اس کو شروع کیا گیا ہے خیبر ون کے نام سے.
قبائلی سیمو کی چکم پوزی عملیات روان دی اس پا خیبر ایجنسی کی ہم دا خیبر ون پنوم دغا پیل کری شوی دی دا دغی عملیاتو دا نتائجو پا اخلا دا وقت نوران دی خبر کول ندی پا کار خو یو مضبوط اراده لرو او طول قام تا باور ورکوم چی دازل کم پوزی عملیات روان دی دا دی دا هدفونو ترلاسه کولو بغیر دا دی پمینس کی دا راغوندولو سوچ هم نشو کولی او د دې اخیری حتی او منطقي انجام ته رسول د پاکستان د پوځي ځواکونو ذمہواری ده.
ریوایند کرنے کا کوئی سوچ نہیں ہے اور یہ کبھی ممکن نہیں ہوگا. اس کو آخری حد تک منطقی انجام تک پہنچانا جو ہے وہ افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے.
سخ کال پا پاکستان کی دا پولیو دا ناروغانو دا شمیرے دا زیادوالی پا اخلا دا پختنی پا جواب کی گورنر سردار مہتاب عباسی پا شمالی وزیرستان کی دا وسلوالو لخوا پا پولیو کمپینونو دا بندیز او پا خیبر قبائلی سیمه کی خرابی امنیتی وزی تا پا اشاره وویل چې پرامنست شوی پولیو ناروغانو کی زیاد ماشومان دا شمالی وزیرستان او خیبر قبائلی سیمه سره تعلق لري.
پاکستان بھر میں جو ہائیسٹ نمبر آف پولیو کیسز کی رپورٹس ہیں وہ ٹرائبل ایریا سے ہیں, اور وہ بھی دو خاص علاقے ہیں جیسے شمالی وزیرستان ہے اور خیبر ایجنسی کا تحصیل باڑہ ہے.
پاکستان کی ترٹول زیاد دا پولیو راپورونا دا قبائلی سیمینا راغلی دی, او هغه هم دا شمالی وزیرستان او خیبر دا باڑے تحصیل پرنگ دو مخصوص زایون دی دا چرتن چی ترٹول زیاد دا پولیو دا ناروغانو راپورونا راغلی دی, او مونگ پا دیر دیر اندخمن یو, او اوس چی دا شمالی وزیرستان نا کم بیکورشوی خلق راغلی و او اوس چی د خیبر نکوم خلق را روان دی, نو د نوملیکنی په ځایونو د اغوی د ویکسینیشن عمل ډیر په ښه ډول روان دی.
رجسٹریشن پوائنٹ پر ان کی پولیو ویکسینیشن کا عمل بخوبی جاری ہے.
گورنر سردار مہتاب احمد خان عباسی وویل چې د شمالی وزیرستان کډوالو ته به هر ډول مرستې ورکول کیږي او د بې کورشوي ولس به هر ډول خیال ساتل کیږي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
قدرمن اردوونکو د خیبر پختونخوا په پیښور همدار د دې صوبې په نورو سیمو کې افغان کډوال شکایت کوي چې د محرم الحرام د میاشتې له پیل دو سره سم یې پولیس ډیر زوروي. د خیبر پختونخوا حکومت هر کال د محرم په لومړۍ لسیزه کې پر افغان کډوالو بندیز لګوي چې خار ته به ناراضي او یوازې تر خپلو کورونو به محدود وي. افغان کډوال وایي د دې بندیز په نتیجه کې له سختو مالي او ځاني مشکلاتو سره مخ کیږي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د زبیح الله شفق پر رپورټ کې ورو.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور او د دې ایالت په نورو ښارونو کې ډېر افغان کډوال شکایت کوي چې د محرم میاشتې له پیل دا سره سم د حکومت تازه بندیزونو له مشکلاتو سره مخ کړي دي. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت دا شورا په ورځو کې د افغانانو پر ګرځېدو بندیز لګولی او خبرداری ورکړی چې په دې ورځو کې ان اسناد لرونکي افغانان هم د ګرځېدو او تګ راتګ اجازه نه لري. پر پیښور سربیره د پختونخوا په ډېری سیمو کې ډېر افغان کډوالو ته خبرداری ورکړل شوی چې دا شورا په ورځو کې د خپلو کورونو بهر نه وځي کنه نو له سخت قانوني چلند سره به مخ شي. په پیښور کې 1300 افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت دغه بندیز په ورځني ژوند کې له سختو مشکلاتو سره مخ کړي دي.
موږ غریب خلکو سره د سکیم چوک را موږ راځو او موږ ته لاره کې تکلیف دي. موږ چې ورځ کار نو کوو موږ به کار پښو موږ سو کورم په پیدا بجلی بین دی سیویګس بین دی موږ قانوني اسناد لرم کار لرم هر څه لرم باوجود دغه نه چې موږ تنګې نه پرې نه کار خو خانم چې هغه کې بیرته واپس کوي به شړي هم تانه ته وري موږ په خینه والا سو هم نشته راځي چې موږ په خینه وي کې موږ تانه
محمد عارف نوم میرے اوادیزو کے مسیدون کے خبر کے میں قسخانے کی دکان لرم او منگ تا حکومت دڑا خویل شوی تاسو بل سورزی دا افغان کڑوال نہ روزے خار تب نہ روزے او حالان کے منگ کڑو نہ درو دے سر منگ رجسٹر شوی او بیا هم منگ دا مسئلے دے جوڑی شوی دے چرا لسورزی بتا سو پکور پاتے استے منگ تڑی مسئلے جوڑی کڑی دے کور داڑا خچرا مصارف دیو کی گیو لسورزی دے منگ تڑی مشکلات
دو خیبر پختونخوا حکومت هر کال د محرم میاشتې په لومړۍ لسیزه کې د پیښور په ګډون د خیبر پختونخوا ایالت په یو شمېر نورو ښارونو کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیسي او په لارو کوڅو کې په سلګونو نوې امنیتي پوستې جوړوي. د خیبر پختونخوا په کوهات کې میشته او افغان کډوال د امنیتي ادارو له لوري د ورپېخو مشکلاتو په اړه د سیمینا په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل.
زه عبدالواحد په کوهات کې اوسېږم او دلته موږ له ډېرې ستونزو سره مخ یو. کله چې موږ یو بیمار شي خبر دن شو بازار دن شو دلل انده سي نيبي کوم مسبن نه يې درش قانوني اسنادن لري ور سره دی او دایي باوجود هم څنګه دي خپل ساحه چې کومه ده کې مغه مغه علاقه وي محدود او بهر بازار تا کوم نور زين نور زين نشته لاله دا دوران کې مریض وي هي سل مشکلات راځي هغه به نشو رافه کولای
په دې اړه مو چې کله په پیښور کې امنیتي او دولتي چارواکو سره اړي کېونی ولي نو وی ویل چې حکومت دغه ګام د شورا پورزو کې د تورستي په خود مخنیوي او امنیت ټینګ ساتلو په هدف پورته کړی. د پېښور ښار کمشنر ظهیر الاسلام په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
محرم کې موږ سکیورټی پلان پریپیر کړی دی، اډمنسټریټیو ارینجمنټس کړی دی او آرمی او ایف سی چې دی نو هغه سټینډ بای دی. دا نه خسته چې کله ضرورت پېښېږي نو هغه موږ ته پانچ منټ نوټس باندې رسېدی شي. د چک پوسټونه دي، سنیپ چیکنګ دی، د افغان مهاجرو داخله باندې پابندي ده پېښور کې. دا هر کال موږ پابندي لګو.
خو افغان کډوال بیا دا نه مني چې دوی په تروریستي پېښو کې لاس لري او زیاتوي چې که په رښتیا داسې وي نو لږ تر لږه یو افغان خو د مطبوعاتو ته وړاندې کړي چې په تروریستي پېښو کې په لاس لرلو ککړ پېژندل شوی وي. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت له وړاندې ویلي چې د هر ډول تاوتریخوالي او تروریستي پېښو د مخنیوي په هدف یې ځانګړی پلان ترتیب کړی چې له مخې د ښار په مرکزي یا شیعه میشتو سیمو کې د سنیانو تګ راتګ منع اعلان شوی دی.
د پېښور کې مو د افغان کډوالو د ستونزو په اړه رپورټ واورېدل. وزو باجوړ جنسی ته په قبایلي سیمه باجوړ کې د 2008 کال فوجي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک اوس هم کې شاوخوا څلور سبه کورنۍ د جلوزو په کمپ کې ژوند کوي. دوی شکایت کوي چې باجوړ کې د ملکانو او خانانو په ځمکو کې ژوند کولو او اوس هغه خانان او ملکان ورته د اوسېدو لپاره ځای نه ورکوي او نه هم ورته خوراکي توکي ورکول کیږي. دغه کډوالو د ستونزو په اړه د ځلاند یوسفزی دا رپورټ اورو.
د باجوړ ناوګې سیمې رحمت جان چې د په وینا د 13 شپږو کالو راسي په جلوزو کیم کې د بیکورې ژوند تیروي. د خپلې سیمې څخه د پوزي اپریشن لوجه راويستې شي وو خو د امن د ټینګېدو باوجود هم وس خپل وطن ته نشي ستنې دي ځکه چې ال تخپل کور او جیداد نه لري.
الته بر از منګه کم کور نه چدي هغه نشته شي با زمونږ سره خانان زمکو یاد ملکانان هغه نه اخیستې دي وس منګ ته هیڅ کم دغه نه ملاوي حکومت دې طرف نه دې کې زمونږ سره کوټي والا دي ناوګې والا مګ باجوړ ار چارمنګ والا دي هر قسم کا چار سو فیملی دلتا دی رہی مگا دا کور نا چکم ران شوی دا من پخپل احساس کری خو لکا جیداد دا ہوئیو.
دا باجوڑ کوٹکی کلی بادر خان وائی چې دې هم د شپږو کالو راسي بے کور دی او د ډنګشي کورن له تاوان په پیسو کې دوی ته یو روپې هم نه دا ورکړی شوی.
موږ دوه دواني مساو کالو نه کوټکی په کلی کې اوسېدلو او نن زمنګ پاغه کلی کې ځای ورک شو. نو دا اوسامه یا دا زوایری موږ دې راکړل دا سزا موږ ته ملاو شو. دا کنه زو بجاو د شهادتګرۍ خلاف دا کومه کاروایی په باجوړ باندې وشو. دا په لکاو روپې د خانانو لور کول زمنګ نه ټول پښتنه انده شو په جلو زو کې پټاګه باندې پاتې شو او خبره خاتمه شو موږ باندې.
د چارمنګ کوټکی څخه یو بل بے کور شوی کس محمد حضرت د خپل ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
خو پسوال په پیسو راغلی دی دغه ته دی کیم تر راغلی سوال په پیسو حکومت پسوال غیستلی په زور زبردست پای باندې اوس تقریبا دا دوه کاله وشو چې په موږ باندې راشدم باندې زمونږ هیڅ شی نشته. دا حکومت زما دا کاډو ګوري دغه چارمنګ د کوټکی اوسېدونکي هم که چېرته پاکستاني نه بیا ما په توخم باندې واړه یا مې د انګلستان ته ولېږي یا مې چې یا مې د انډیا ته ولېږي یا مې ایران ته ولېږي.
د یادې سیمې مناسب خان وایي چې د شپږو کالو راسیې ماشومان او زنانه په دې انتظار دي چې کله به خپل سیمې ته بیرته ستنېږي.
په دې انتظار کې خلک پاتېږي بس منگ والے دن کو کوٹھو تھا منگو چی دواڑی نہیں نی ہم دے معشمان تھا منگ دا بانی کو چیرا ادھر کا شین گاڑے راضی اور سر گاڑے راضی کا نا حتہ دا چپدی کے گاڑی ختم شی منگ دا معشمان جاڑی سریستر کے ولاڑی غریباران زنانم خپائی منگ دا چاسا مکا کم نشو کولا زی کچھ خپل مل خلق دا غیلہ لزیو منگ پاتی کی گو کا نا
جلوزو کیم کی میش دا باجوڑ سا خاش پک کا لوڑان دی بے کورشوی خلق وائی چی دا قامی سملے غڑی بسم اللہ خان لے پتیر و ٹول ٹاکنو کی ووٹ ور کڑے وو او حقا ور سر جمنہ کڑے وا چی دا دویستون زیبا ہواروی خود الیکشن گٹل رستو یہ خپل جمنہ سر تا نکڑا پا دے باب لمو بسم اللہ خان سرا لپسی درې ورځې د تماس نیولو کوشش وکړو خو بریالي پکې نشو. د قامی اسمبلی په خوانی غړي او د فاټا ریفارمز کمیټې رکن اخونزده چټان څخه موچکلا په دې اړه رابطه وکړه. نو د هغه وینا وا
چې نه پوهیږم چې دا خلک خپل علاقې ته واپس ولې ناراضي او دوی ته څه داسې مسلې دي. دا یو خبره بالکل حقیقت ده چې هلته کوم خلک د ملکانو په کوټو کې ناست وي نقصانات د خلکو شوي دي خو دا غول چې کومې معاوضې دي هغه ملکانو ته او خانانو ته میلاو شوي دي چې دا ظلم دی د زیاتې دی
پاکستان فوج لخوا باجوڑ کی د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لاملا د باجوڑ شاوخوا درې لاکه اوسیدون کی په بیکوره مجبور شي وو. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پیښور.
قدر مرو ودن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په دویمه نیمه کې هم تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو، خو وخت شبې دی د غرمې 12 بجې. عبدالحی کاکړ نه بده خبرونه لنډیز باور.
د خیبر پښتونخوا سواد کمی کانفرنس له پاکستانی وزیر اعظم او د فوج له مشر غوښتنه کړې چې په سیمه کې د فوجي چاونی د جوړولو فیصله بیرته واخلي. د غوښتنه د زیارت پر ورځ منګور پرېس کلب کې د سواد قومي جرګې تر سوري لاندې په یو غونډه کې وسو. د خیبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې صوبه د جنگ ځپلې وګرځوي. د زیارت پر ورځ اسمبلی د پیپلز ګوند غړي سردار حسین دغه قرارداد په متفقه توګه منظور کړ. د خیبر پښتونخوا گورنر هوټ ترګند کړي چې په شمالي وزیرستان او کې ایجنسی کی روان فوجی عملیات په پنیمه کې پرې نشدي. د زیارت پروسه په پېښور کې له خبريالانو سره د خبر په وخت مهتاب خان عباسی وویل چې په دواړو سیمو کې روان فوجی عملیات خپل منطقي انجام تر رسول د فوج ذمہواری ده. د پاکستان چارواکي وايي په عرب سمندرګي کې د نیلوفر په نوم راغلي طوفان ختم شوی دی. د پاکستان د موسمیاتو ادارې یو چارواکي محمد ریاض نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه طوفان اوس د هوا په کم دباو کې بدل شوی دی. تاګه سوي دا چینن د چین په مرکز بیجینګ کې افغان ولسمشر اشرف غنی او د چین وزیر اعظم د افغانستان په اړه په یو غټه غونډه کې برخه واخلي. د ایشیا زړه په نوم په دې غونډه کې د سیمې د څوارلس هیوادونو استازي ګډون کوي او په کې د افغانستان او سیمې پر امنیت او ثبات خبري کوي. په افغانستان کې یو روسي پایلټ طالبانو خوشی شوی دی. د روس بهرنیو چارو وزارت وای پال پیترینکو د یو روسي هلیکاپټر پایلټ وو چې لنډې یو نیم کال را په دې خوا طالبانو نیولې وو. ماسکو او کیو یو تاریخي تړون لاسلیک کړی چې لمخې به په ټول ژمې کې یوکرین ته ګیس ورکوي. اروپای ټولنه په 500 دغه تړون باندې د 2015 کال د مارچ تر میاشتې پورې عملي وي. هغه کوردی وسوال چې شام ته داخل شوی بیرته ترکیه ته ستانه سول چې دارنګ په ګټه نن د شام پر کوبانی شهر برید وکړي. د عظمت شیخ حسن په نوم په کوبانی کې د کوردانیو مسول مشال ریډیو ټول د نننۍ عملیاتو په اړه جنگیالوی په خپلو کې خبري کړې دي.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو او زو اسلام آباد ته چې د مشال اړوي خبريال سراج جهید د پاکستان مقامی ورسپانو اداري لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې وای په پاکستان کې اوس هم د ترهګرې پیښو دوام نیولې دي او د ملک په مختلفو سیمو کې د ترهګرې پیښې رامنځته کیږي چې لکبلې یو شمیر خلک لمنځه لاړل. اداري د فاټا د خیبر ایجنسی د پرونې جټ الوتکو بمباري او د نخت په باب لیکي چې په دغه پیښه کې یو شمیر ترهګر مړ او ځینې جوبل شوي دي او اته سکیورټي اهلکاران پکې هم لمنځه تللي دي. اداري د پوز د مطبوعاتي ادارې ایس پی آر د وین میجر جنرال آسم سلیم باجوا دخلی لیکي چې په وزیرستان کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د ګټې لپاره د افغانستان مرسته ډېره ضروری ده خو افغانستان یې نه کوي. اداري د دې خبرې په تناظر کې زیاتوي باید چې د پاکستان حکومت دې لړکې د افغانستان د نوي ولسمشر اشرف غنی سره خبره وکړي او هغوی د خپلو تحفظاتو نه خبر کړي چې پاکستان کې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د افغانستان مرسته ډېره ضروری ده. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورسپانه خپلې اداري کې وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د اقداماتو باوجود تعلیمي صورتحال کې سخواله نه دی راغلی او د دې غټه وجه د محکمې تعلیم کمزوري مشینري او زوړ نظام دی. بل طرف ته د حکومت په نظر کې د اهل او په کمیشن راغلي افسرانو قدر نشته. ادارې مخکلي کې موجوده حکومت د تعلیم د ودې لپاره یو ښه ګام دا پورته کړی وو چې باقاعده منیجمنت کیډر یې جوړ کړو، خو د افسوس خبره دا ده چې استادانو، سپرډنټانو او نورې عملې ته د ترقی ورکولو وروسته د کیډر عہدې د دوی نه کمې شوې. که حکومت د منیجمنت کیډر نه د ښه کار تمه کوي نو باید چې دوی ته هم ترقی ورکړي چې ورسره دا شان د دوی گریډ د نورې عملې نه سیوا شي، نو ورسره به په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي مسلې هم ختمې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه ورسپانو ته کتنه لرو. اسوسیټډ پریس په یو رپورت کې لیکلي دي چې ملالی یوسفزی ته د ماشومانو نوبل جایزه هم ورکړل شوه. دا رپورت له مخې ملالی یوسفزی د فلسطین په غزا کې هغه سکولونو لپاره 50,000 امریکایي ډالرو مرسته ورکړې ده چې په اسرایلی بمبارو کې وران شوې دي. بل پلو ورلد پالیټکس ریویو په نامه مجله د افغانستان د نوي ولسمشر اشرف غنی احمدزی په وړاندې د پرمخ د چیلنجونو په اړه بحث کړی دی. دغه مقالو نورې غټې برخې له بوریوال کاکړ نورو.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو او د نوبل جایزې ګټونکو ملالی یوسفزی ته د چهارشنبې په ورځ په سویډن کې د ماشومانو نوبل جایزه هم ورکړل شوه. د اژانس په لیکنه ملالی یوسفزی ته د ماشومانو نوبل جایزه له هغه وروسته ورکړل شوه چې په نړۍ کې په میلیونونو ماشومانو نوموړی ته خپل رائے ورکړي. د سویډن له یو ټلویزیون سره په امریکا کې ملالی یوسفزی وویل دا جایزه یوازې د ملالی په نامه یو وینځلې لپاره نه ده، بلکې د هغو ټولو ماشومانو لپاره ده چې له سکولونو بهر دي. ملالی یوسفزی وویل چې په دې جایزه لدی قبل هم زیاته خوشاله ده چې ماشومانو په خپل رایو دا جایزه دې ته ورکړې ده. اجانس لیکي چې ملالی یوسفزی لدی جایزې سره ملګری 50,000 ډالر د فلسطین په غزه کې هغو سکولونو لپاره ډالۍ کړل چې په اسرایلی بمباریو کې وران شوي دي. ملالی یوسفزی وویل چې د فلسطین بیګنا ماشومان له ډېرې اوږدې مودې راهیسې بېخي زیات ځپل شوي دي. ملالی یوسفزی زیاته کړه چې موږ ته په کار ده د دې لپاره په ګډه کار وکړو چې د فلسطینی ماشومانو په ګډون د نړۍ د ټولو ماشومانو لپاره د تعلیم زمینه برابره کړو. د اژانس په لیکنه د ماشومانو نوبل جایزه هغه چاته ورکول کیږي چې په نړۍ کې د ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوي. بل پلو د ورلد پولیټکس ریویو په نامه مجلې د افغانستان د نوي ولسمشر اشرف غنی احمدزی په وړاندې د پروتو ننګونو په اړه بحث کړی دی. ورلد پولیټکس ریویو لیکي اشرف غنی له یو داسې حالت سره مخامخ دی چې خپلې پوهې ته عملي بڼه ورکړي. مقاله زیاتوي دا د نوي ټاکل شوي ولسمشر اشرف غنی احمدزی لپاره یو ننګونه ده چې د خپل جګړه ځپلي هیواد اقتصادي حالت بدل کړي. مقاله لیکي د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به بهرنۍ مرستې هم کمې سي او په دې صورت کې به دا د نوموړي لپاره یو رښتونی چیلنج وي چې د هیواد قدرتي زیرمې په کار واچوي او ځان د بدلون راوستونکی ثابت کړي. د مقالې په لیکنه په هیواد کې د اقتصادي بدلون د راوستلو لپاره د ولسمشر اشرف غنی احمدزی هوډ لدی هم ښکاري چې چین ته سفر وکړ او هلته یې پانګوال دې ته وهڅول چې په افغانستان کې پانګه واچوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. قدرمن اوردونکو چین په مرکز پیکینګ کې نن د افغانستان په اړه یو غونډه کې د سیمې د 1400 هیوادونو استازي برخه اخلي. دا غونډه د استنبول د غونډو لړۍ ده چې له تیرو درې کلونو راهیسې په بیلابیلو هیوادونو کې جوړ شوې دي. خو دا اصل چین ژمنه کړې ده چې له افغانستان سره به مرسته وکړي سو په سیمه کې امنیت ټینګ شي. د پیکینګ د نننۍ غونډې د اهمیت په اړه د یو چینایي ډیپلوماټ او د پاکستان د بارونو چارو د وزارت نظر د احمد شیبر په دې رپورت کې در سره شریکو.
نن په چین په مرکز پیکینګ کې د آسیا سره په نامه د افغانستان لپاره غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې د چین په سفر دی ګډون کوي او د چین سټی اعظم لی کیقیانګ به هم غونډې ته خبري وکړي. د افغانستان په اړه په دې غونډه کې به د کوربه هیواد چین او افغانستان سربیره د پاکستان، هند، روسیا او د سیمې د نږدې لسو نورو هیوادو استازي برخه واخلي. د ایران په استازیتوب د غیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د پاکستان په استازیتوب د غیواد د سر اعظم د بهرنیو اړیکو جګپړې سلاکار سرتاج عزیز د پیکینګ په غونډه کې ګډون کوي. د آسیا سره غونډې کوربه هیواد چین هم په دې باور دی چې د افغانستان امنیت د سیمې لپاره مهم دی. روسیا کې د چین سفیر لی هوی انټرفاکس اژانس ته وویل چین او روسیا به چې دواړه د امنیت شورا غړي هیوادونه دي هڅه وکړي چې څرنګه په افغانستان او سیمه کې ثبات راتلی شي. په پیکینګ کې د نننې غونډې په ارتباط لی هوی څرګنده کړه چې د غونډې اهمیت لدی معلومیږي چې دا غونډه مخکې د وزیرانو په کچه وه او اوس په کې د افغانستان او چین چارواکي برخه اخلي او وینا کوي. د چین سفیر زیاته کړه چې د پیکینګ په غونډه کې تمرکز پر دې کېږي چې د سیمې په کچه همکاري ژوري شي او په افغانستان او ټوله سیمه کې امنیت خوندي شي. د راپورونو له مخې د آسیا سره په غونډه کې به په ځانګړي ډول چین په افغانستان کې د سولې او پراختیا او د افغانستان او سیمې د هیوادو د همکاریو ملاتړ وکړي. لی هوی وویل چین به هڅه وکړي چې څرنګه ژر تر ژره په افغانستان کې امنیت او ثبات راتلی شي.
احمد شیبرو چې تاسو ته رپورت وړاندې کوله په همدې موضوع کې پاتې کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی چې په څلور ورځنی سفر چین کې دی او څنګه تاسو رپورت هم واوریدلو، د زمونږ همکار نوریاس نوری د افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د ویان نظیف الله سالارزی سره د مرکه کړې ده، او ښاغلی سالارزی نه د مرکې په پیل کې د ولسمشر د لیدونو کتنو په اړه پوښتنه کړې.
تر اوسه پورې د چین د جمهور رئیس د صدر اعظم او د پارلمان د مشر سره تر اوسه پورې کتنې ترسره کړې دي، او په دې کتنو کې په عمده ټکو باندې چې تاکید وشو د افغانستان د پلاوي نه، هغه د چین سره د استراتیژیکو اړیکو لا نور هم تحکیم او د هغې پراختیا په اړه باندې دواړو خواوو توافق وکړو، او د ده په خوا کې د افغانستان د خوا د چین د هغه رغنده رول د افغانستان د اقتصاد کې، په امنیت کې، تجارت کې، او د ده په خوا کې په فرهنګي او د پانګې اچونې په برخو کې هم بحثونه ترسره شو چې د افغانستان د خوا چې کوم وړاندیزونه په دې برخو کې وشولو ټول د چین د اړخه هرکلی سره مخامخ شولو.
سالارزی صاحب، دا چین ته د افغان ولسمشر له ټاکل کېدو وروسته لومړنی یعنی بهرني هیواد ته لومړنی سفر دی او چین ته ډېر اهمیت ورکول کېږي. مخکې پخوانی ولسمشر حامد کرزی به چې کله بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کول نو وروسته داسې له انتقادونو سره مخامخ کېده چې دغه سفر لپاره یا د پلاني سفر لپاره دوی ښه آمادګي نه ونیولې. تاسو له څرګندونو داسې ښکاري چې دا سفر تر ډېره د تفاهم د رامنځته کېدو او د چین د پانګوالۍ د جذبولو لپاره ترسره شوی دی، نه د کوم مشخصو موافقو په برخه کې. مخکې له مخکې داسې دغه سفر لپاره که څه هم اشرف غني احمدزی یوه میاشت کېږي چې قدرت ته رسېدلی دی، آمادګي کافي نیول شوې وه؟
ما مخکې هم ویلي چې د ده نه مشخص لاسته راوړنې منګ لرو. په اول سر کې مې ویل چې څلور موافقتنامې دي په بېلابېلو برخو کې، د تجارت او د اقتصاد په برخه کې دي، د خپل افغانستان د تجارت د اتاقونو ترمنځ، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت او د افغانستان د مالیه وزارت د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه امضا شول. یعنی د افغانستان د اړخ نه مې وړاندیزونه چې موجود و هغه ډېر مشخص دي. هغه دا ده چې افغانستان چین ته د یو هغه ستراتیژیک همکار په سترګه باندې ګوري چې په لنډمهاله کې، په وسط مال کې، او بیا هم د اوږد مال کې، او داخنه هم یعنی په ډېر اوږد مال کې هم د دوه اړیکو سره افغانستان په ډېر ارزښت سره ګوري. او دا د افغانستان غواړي چې د ده په خوا کې چې دغه اړیکې چې د دیارلس کلن رئیس ادامه لري دا نورې هم پیاوړي کړي. او تاسو به خبر یاستئ چې د چین دولت د جنوبي آسیا دپاره تقریبا شل میلیارد ډالر کومک یو ابتکار په لاس کې نیولی دی، او افغانستان غواړي چې وکولی شي د دې شل میلیارد ډالر نه یو برخه د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا دپاره په افغانستان کې د هغه زیربنایي پروژو دپاره او د افغانستان په کوم برخه چې افغانستان اړتیا لري د ده نه دا مرستې راجذب کړي.
دا افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی ویان د نظیف الله سالارزی چې مشال راډیو سره مرکه کوله. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. له چین د پانګونې په برخه کې د افغان ولسمشر غوښتنې که څه هم له هرکلی سره مخ شوې، خو له پانګونې د ملاتړ اداره د پانګونو لپاره د پوره امنیت غوښتنه کوي. د دې ادارې رئیس وفی الله افتخاري مشال راډیو ته وویل چې د امنیتي او سیاسي ستونزو له امله د مس ایک او امو دریا په سیر لوی پروژې په ټپه ودرېدلې دي. اخوا د جمهور رئیس ویان وای کا افغان حکومت ژمن دی چې د دې پروژو په وړاندې هر ډول ستونزې به هوارې کړي. صفی الله ستانکزی له نور حال سره.
که څه هم په افغانستان کې د مس عینک او امو دریا په څیر د چین د دوو لویو پروژو اساسي کارونه نه دي پیل شوي، افغان ولسمشر له چینایي چارواکو غوښتنه کړې چې په دغه هیواد کې ډیره پانګونه وکړي. په افغانستان کې له پانګونې د ملاتړ اداره وایي په لومړي سر کې ښه ده چې د شته پروژو پوره امنیت وساتل شي، کنه نو پانګوال د ډیر کار لپاره زړه نه ښه کوي. د دې ادارې رئیس وفی الله افتخار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرته حکومت د مس عینک او امو دریا په څیر د لویو پروژو امنیت وساتي، دا به په خپله پانګوال وهڅوي چې لا زیاتې پانګونې وکړي.
د دوه پروژې چې اوسه پورې ابتکار نه دی شوی، ما په خیال دا تر ډېره حده امنیتي مشکلات دي او سیاسي ستونزې دي. ولسمشر هم اقتصادي اهمیت د دغه دواړو پروژو باندې پوهیږي، نو دا د هغه په لومړیتوبو کې قرار لري. او تر څو چې موږ شته پروژه فعال نکو نوی پانګوال هم بیا زړه نه خکې.
د افغانستان جمهور رئیس چین ته په سفر کې د شینوا په پوهنتون کې وینا وکړه او چینی وهڅو چې په خپلو کارخانو کې د افغانستان له طبیعي زیرمو کار واخلي. ښاغلی احمد زیله د مخکې لی ویل ودی زیر رسنی سره په مرکه کې هله خودلې و چې چین بل افغانستان سره مرسته وکړي څو د هیواد د قانونو په برخه کې په یو صنعتي مرکز واوړي. د وی چین د افغانستان د غازو او قانونو په برخه کې یو ستر پانګوال دی. موږ هیله من یو چې د چین او نورو هیوادونو د لویو کمپنیو په همکارۍ موږ د قانونو د صنعت په برخه کې د خدماتو په یو مرکز بدل شو. ښاغلی احمد زیده شینوا په پوهنتون کې هم دې ټکي ته اشاره وکړه چې په یوې ګډې همکارۍ سره به افغانستان وتوانیږي په لسو کلونو کې د مسو او وسپنې په یو ستر صادرونکي هیواد بدل شي. د چین صدر اعظم لی کینګ له افغان ولسمشر سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې د بنسټیزې بیا رغونې، ریل پټلۍ، سړکونو او برېښنا په برخه کې له افغانستان سره همکاري ته ژمن دی. اخوا د جمهور رئیس ویاند نظیف الله سالارزي ازادۍ راډیو ته وویل افغان لوري چینایي چارواکو ته ژمنه ورکړه چې د مس عینک او امودریا په څیر د هغوی د لویو پروژو په وړاندې هر ډول ستونزې به هواروي.
مس عینک د بل امودریا د افغانستان په مشخص ډول ژمنه وکړه چې ژر تر ژره به هر هغه ستونزې چې د دې پروژو په وړاندې موجودې دي رفع کړي. چینایي اړخ هم دا توافق وکړ چې اغوبخ چینایي شرکتونه د تواتری چې افغانستان کې لاړې پنګونه ترسره
کړي. لبلې خوات سیړونکو وایي د دې ترڅنګ چې د لوی پروژو لپاره اساسي خبره د پوره امنیت موجودیت دی، په تړونو کې باید شفافیت ته ډیره توجه وشي. چین چې له 2002 میلادي کال راهیسې د افغانستان له بیرغونې سره سلګونه میلیونه ډالر مرسته کړي، له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ژمنه کړې چې 330 میلیونه ډالر به مرسته ورسره کوي. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کزمره اردوونکو تاسو لپاره یو نړیوال موضوع هم لرو. کوردی وسلوال غواړي چې نن د شام پر کوبانی خار ابرید وکړي. په کوبانی کې یو کوردی چارواکي مشال اړې ته ویل چې یو نیم سل عراقي کوردان د چمتو شبی دي چې له کوبانی څخه د اسلامي دولت وسلواله ډله په شا کړی. تفصیل د احمد شیبر پر رپورٹ کې ورو.
د پېشمرګه پونم د عراقي کوردانو پولیسکونو جنگلي ورسته ترتی چې د سوری خاورې ته پرون داخل شول، بیرته ترکیه ته ستانه شول څو د سوری پر کوبانی شهر د بلید لپاره چمتو شي. کوبانی د سوری سرحدي شهر دی چې په روسیې کې د اسلامي دولت ډلې نیولای دی. په کوبانی کې یو مسول اسمت شیخ حسن ازادي رادیو ته د پنځنبه پر ورځ ویل کوردی وسلوال په خپلو کې د جمعې د ورځې د بلید په اړه سلام مشورې کوي. زموش ورونه یعنی پیشمرګه زموش د مرستې لپاره کوبانی ته راغلی دی. د پیشمرګه لس مشان کوبانی ته داخل شول او موږ له هغوی سره خبرې وکړې. هغوی اوس بیرته له سرحده پول وتل څو تجهیز شي او خپل ځواکونه د کوبانی د ساتنې لپاره چمتو کړي او دلته راشي. دا یو ډیر مثبت ګام دی، موږ پرې خوښ یو او پرې ویاړو. په کوبانی کې د دې مسول په وینا یو نیم سل کوردان دې ته چمتو شوي دي چې له خپلو وسلو سره د کوبانی شهر ته داخل شي. د کوردی پېشمرګه وسلوالو سلطنه پالوتکه کې د ترکیه جنوب ختیځ ته استول شوې دي چې دغه وسلوالو ته درنې وسلې ورکړل شوې دي او زغروال گاډي هم لري. په دې ترڅ کې سوریه پر ترکیه انتقاد کړی دی چې د دوی پر خاورې اشکارا تیرې کړی دی او بهرنیو ترورستانو ته اجازه ورکړې ده چې د دوی له خاورې سوریه ته ننوځي. پر کوبانی د اسلامي دولت د وسلوالو د برید له پیله تر اوسه په دې شهر کې تراته سو ډیر کسان وشل شوي دي او نږدې 200 کسان د خپل کورونو پریښودو ته اړوتي دي. د کوردانو پېشمرګه جنگیالي په داسې وخت کې د کوبانی پر شهر برید ته چمتو شوي دي چې تر اوسه د امریکا په مشي په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت د یاغیانو پناه ځایونه په دغه شهر او شاوخوا سیمو کې لمنځه نه دي تللي.
احمد شیبر چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو په همدې اړه یو بل رپورټ هم لرو. د نېشنل ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې هغه وسلواله ډلې په اسلامي دولت وسلواله ډلې کې شاملې کې چې مایوس شوې دي. د ورسپانه په خبره دغه وسلواله ډلو پر ضد د پاکستان فوج عملیات هم کوي. د مقالې نورې برخې درته زغل آیاز وړاندې کوم. د نېشنل ورسپانه په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په تیزی سره د خوریدو په اړه په یو مقاله کې لیکلي دي چې په قبایلی سیمو کې مېش دوه وسلواله ډلو په اکتوبر میاشت کې له اسلامي دولت وسلواله ډلې سره د مرستو ژمنه کړې وه. همدارس نور ډلې هم په اسلامي دولت وسلواله ډلې کې د شاملېدو خبرې کوي.
ورسپان لیکي چې د روان کال تر اخره پورې به تر زرو پورې وسلوال په یاد ډلې کې شامل شي. ورسپان لیکي چې په موجوده سیاسي حالاتو کې دا د اندېښنې وړ خبره ده. خو د ورسپان په خبره په پاکستان کې میشت وسلوال ډلې د اسلامي دولت وسلوال ډلې لخوا په عراق او شام کې د عملیاتو نه متاثر شوي نه دي او نه هم دغه ډله د خپل ځای د بدلولو پلان لري. په پاکستان کې وسلوال ډلې دا کارونه د مایوسۍ په حال کې کوي ځکه چې فوج په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي. ورسپانه زیاتوي چې په پاکستان او افغانستان کې جهادیانو دغه ډلو کارونه ناکامه کړي نو ځکه دوی اسلامي دولت وسلوال ډلې ته اوړېدلې دي. په دې کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ شامل دي. دغه ډله په 2001 کال کې د پاکستان قبایلي سیمو ته ورغلې وه. ورسپانه د ازبکستان اسلامي غورزنګ په اړه زیاتوي چې په 2006 کال کې په جنوبي وزیرستان کې مقامي طالبانو دغه ډله په زور وستلې وه. په دغه نښتو کې په سوونو کسان وژل شوي وو. د دې وروسته دغه ډله په شمالي وزیرستان کې میشته شوه خو په ډرون بریدونو کې یې مشران وژل شول. دغه ډلې د پاکستان په کراچۍ هوایي ډګر برید کړی وو او فوج په جوابي کاروایي کې په شمالي وزیرستان کې د دوی پر ضد عملیات پیل کړل. ورسپان لیکي چې ازبکستان اسلامي غورزنګ له القاعده مشر ایمن الزواهری نه مرستې غوښتې وي خو نه خو ورته پټنځای نه میلاو شو او نه هم وسایل. ورسپان لیکي چې د جنوبي ایشیا وسله والی ډلې د خپلو مشرانو جواب ته انتظار کوي چې موجوده حالاتو کې به یې څه ستراتیژي وي. په افغانستان کې مولا عمر بغواړي چې په خپل ډله کې اتفاق وساتي ځکه چې په دې وروستو کې د هغه ځایونو د بیا نیولو کوششونه کوي چې د ناټو او د امریکایي فوجیانو د وتلو وروستو خالي شوي دي. ورسپانه زیاتوي چې کېدی شي مولا عمر خپلو کسانو ته چې اسلامي دولت ته اوړېدلې وي استازي ولیږي. ورسپان لیکي چې په جنوبي ایشیا کې د اسلامي دولت وسله والی ډلې شمیر به ډیر کم وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
کډمرو ودونکو تاسو د مشال اړخ خبرونه ته غوږی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سار ادارې خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید او کاروبار یې د دغه هیواد د پرمختیا په وړاندې لوی خطر دی. د دې ادارې مشر ویلي چې امریکا او د غرب ملګري هیوادونه یې د دغه خطر د لمنځه وړلو لپاره مناسب اقدام نه کوي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه د رپورت غټ ټکی له هارون بچا نورو.
د افغانستان د بیا رغونې د چارو د څار د دفتر یا سیګار لخوا د اکتوبر پر 13 نیټه خپور شوی په درې میاشتنی رپورت کې ویل شوی چې د امریکا حکومت او همدارز نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې خبره له پامه غورځولې ده. د سیګار مشر جان سوپ کو په واشنگتن کې د آزاد اروپا ریډیو خبريال ته ویلي چې امریکا او ملګري هیوادونه په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او کاروبار د مخنیوي لپاره کوم غختلې پروګرام نه لري. د نوموړي په خبره د امریکا په خارجه وزارت کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې د دفتر ته په دې اړه چې په افغانستان کې د نشئی توکو د کښت مسله به څنګه حلوي هیڅ لارښوونه نه ده کړې. خغلی سوپ کو ویلی واشنگتن د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په نوم څه د پاسه $5 بلیون ضایع کړی دي. د نوموړي د دفتر لخوا خپور شوی رپورت وایي په افغانستان کې دا مهال د 400,000 or 1,100,000 خلکو د ژوندانه بیړۍ د مخدره موادو کاروبار سره پر تړلو کارونو روانه ده. ملګرو ملتونو د تیر 2013 کال په نومبر میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې د پیمو کښت د بل هر وخت په پرتله ډیر شوی دی. په افغانستان کې د بیا رغونې چارو د څار د دفتر مشر د امریکایي حکومت پر هغو پالیسیو هم نیوکې کړې دي چې په ترڅ کې دغه هیواد د مخدره موادو کاروباریان حتی د پرمختیايي پروژو ټیکې ترلاسه کوي. خغلی سوپ کو همداراز د افغانستان په حکومتي ادارو کې د فساد شتون د یوې سنگینې مسلې په توګه یاد کړی دی چې د په فکر په دغه هیواد کې د مخدره موادو کاروبار ته ګټه رسوي. نوموړي له امریکایي او افغان حکومتونو غوښتي چې په افغانستان کې د مخدره موادو او اداري فساد پر ضد مبارزه په ګډه او په زیاته غښتلې بڼه پر مخ یوسي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
کډرمن اوردونکو د قبایلی سیمو ځوانانو له حکومت غوښتنه کوي چې په فاټا کې په سرکاري او غیر سرکاري د ترقیاتی او نورو د خیر خیګړې تنظیمونو کې د فاټا ځوانان برتی کړل شي ځکه چې هغوی ته د خپل سیمو په حق لا پوره او کره معلومات وي او دا کار په خشان کول شي. د غزوانانو د وفاقي وزیر سره ملاقات کړی دی چې نور تفصیل یې له اسلام آباد د مشال لړیو خبريال سراج زهیر راکوي.
د شروع په ماسوتن اسلام آباد کې د قبایلی سیمې باجوړ نه راغلي د ځوانانو یو ډلې د سفرند وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ غوښتنه وکړه چې په قبایلی سیمو کې روان ترقیاتي منصوبې د زر تر زره سرته ورسوي او په دې منصوبو کې د درغلې مخنیوي دی وکړي. په ډله کې ګډونوال یو ځوان نظام الدین مشال ریډیو ته وی چې د فاټا لپاره په غیر سرکاري ادارو یا تنظیمونه چې ورته ان جی اوز وایي په هغه کې ټول غیر مقامی خلک برتی کیږي، نو باید چې په دغه کې د فاټا تعلیم یافته ځوانانو ته کور کړی.
کم این جی اوز په باجوړ کې یا په فاټا کې کار کوي، هغه این جی اوز کې کم خلک هغه برتی کوي، نو په هغه کې چې لوکل خلکو له پریفرنس ورکي، زمونږ سره په فاټا کې خو کوالیفاید خلک شته، ښه تعلیم یافته خلک شته، او دا هغه ته چې روزګار په کور ملاو شي، نو هغه په دې زمونږ وطن ته ترخی راوړي، هغه په دې خاور ډیر خفه کیږي به نسبت دا خلکو چې د بار ناراضي. په هغه باندې وزیر صاحب زمونږ سره متفق شوه.
کله چې مشال ریډیو د حکومتي ډلې د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شهابودین نه په دې باب له وپوښتل، نو هغه وی چې د دا مسله په قومي اسمبلی کې هم او د وزیر اعظم په وړاندې هم راپورته کړی دا.
کوم اقدامات چې په فاټا کې روان دي، نو دا غي نه زه بالکل مطمئن ده نه ما چې کوم ان جی او راځي فاټا کې، هم دا په چیرې چې د بار ملکونو ناراضي او هغه څو ان جی او غانه په خپل دفترونو کې په شوبه نه وړاو کی، نو دا د مسلې د چټول لپاره خو د اسمبلی فلور پرې نه وا چې موږ دې ته تیار یو، دا مسله حل نشول نو موږ احتجاج تم په تیار.
همدارز مشال ریډیو چې کله د قبایلی چارو ته ځیاکار محب وزیر نه په دې مسله او د دې لپاره د ځوانانو راپورته کېدو په حق له پوښتل، نو هغه وی
پکار دا و چې د مشرانو دا سوچ کړی و چې موږ ځوانانو ته موقع ورکو، خو هغه څه ونه شول. نو ځوانان نن په خپل را پاسه د ځان ته ځای غواړي، نو دا ډیره مهمه خبره ده، او بلکې زه دې ته جرأت وایم چې دوی په خپل ځان ته ځای غواړي. بل خبره دا ده چې غیر سرکاري تنظیمونو په حواله سره چې دلته کومې مسلې دي، نو زما په خیال دا غیر مقامی خلک چې کله په غیر سرکاري تنظیمونو کې وسیمه ته لاړ شي، نو هغه نه سمجھي ستونزې راول لاریږي. نو کچر ته ځای خلک عمده ځوانان پک دی کې ځای کړل شي، نو دې دې د ولسونو په نفسیات کوي، د سیمې په مشکلات کوي، نو د دوی په وجه به هغه نفسیاتي هغه سماجي ستونزې هم مخنیوي وشي.
د دې ټلې د ځوانانو په وینا کچر حکومت ته دوی دا غوښتنه ونه منله، نو دوی په اسلام آباد کې د خپل حقونو لپاره په احتجاج لاس پورې کړی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کزمنډ وړاندې تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه د نن ورځې او وروستۍ خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم کتلې، لوستلې او اوریدلې شئ. همدارس که چېرې تاسو فیسبوک او ټویټر اکاونټ لرئ، نو هغه د لاري هم د مشال پاڼه خوخه کړئ او تاسو د ټول رپورټونه کتلی شئ. د دې غړې اخري رپورټ تاسو ته پام راګرځوم. د پیښور په ترناف فارم کې د پاکستان انټرنیشنل هنی مارکیټ تاجران شکایت کوي چې پولیس د بې ځای تنګولو، ترانسپورت سہولت د نشوالي او حکومت د بې غوري له وجې د شاتو کاروبار یې ډیر زیات متاثر شوی دی. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی ستونزو د حل کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. نور تفصيل له اسلام آباد د احمد الله رپورټ کې ورو.
د پیښور په ترنا فارم سیمه کې واقع پاکستان انټرنیشنل هانی مارکیټ تاجرانو مشال ریډیو ته ویل چې یو پلو حکومت ورله سہولیات نه ورکوي، نو بل پلو پولیس یې ځای په ځای پازابوي چې له وجې د سختو مشکلاتو سره مخ دي. په مارکیټ کې موجود د شاتو یو تاجر ګل بادشاہ د خپل مشکلاتو په حق لوایي،
زمنګ مچو والا چې کله مچي لوټ کی نو موږ تر ټولو نه غټه پریشانی د پولیس والا د طرف نه ده. زمنګ مچي ودرې ځای په ځای زمنګ نه پیسې اخلي. موږ د حکومتي چارواکو نه اپیل کوو چې زمنګ د روزګار ته توجه ورکړي. تر نن ورځې پورې موږ دا معلومات ونه کړلو چې را زمنګ دا کاروبار د کوم وزارت سره منسلک دی. نو زمنګ د مچو د پاره په دې ملک هیڅ قانون نشته دی.
یو بل تاجر علي شاه وایي چې ترانسپورت سہولت د نشوالي لوجې شات د ملک نور سیمو ته ګلو کې ورته سخت مشکلات را مخې ته دي، نو حکومت دی ورله دا مسله حل کړي.
زمونږ په ملک کې کم شات پیدا کیږي، خصوصا د بیرې. دا د دنیا د معیار بهترین شات دي، خو غټ مشکل مونږ ته دا جوړ شوی دی نن سبا چې زمونږ د صوبې نه ریلوے کم مونږ ته سہولت هغه تقریبا صفر ته را رسیدلې دی. کله مونږ مال دلته په ډرای پورټ کې دي تاواله کو، نو هغه بیا دلته په هفتو هفتو پروتي. هغه چې کم زمونږه سرمایه بند کړي، هغه چې کم ټیم زمونږه د وتو وي، هغه تقریبا زمونږ دلته ایکسپایر شي.
د پاکستان انټرنیشنل هنی اسوسییشن صدر میجر ریټایرډ رضا افریدی په وړاندې چې کله مشال ریډیو د تاجرانو د ستونزې کې خو دې نو نو موړی وایي،
ایس پی ګانو صاحبانو ته، ډی آی جی ته، آی جی پی ته، د ټولو ته ما لیټر لیکلی چې دې دې چک پوسټونو خلک تنگ کړی دي. 96 کې مونږ پاکستان 22 کروڑ ډالر او شاته کوم نه 12 بهر ملکونو ته استولی وو او دا سالانه تکم نه 1/3 انکریز پکې کیږي نو ته حساب وکړه چې ملک ته به څونه سرمایه راځي د مو په وجه باندې نو په دې وجه باندې موږ د حکومت ته درخواست کوو چې تاسو یو داسې محکمه د حکومت موږ ته وټاکي چې هغه زموږ ریسپانسبلټي قبول کړي زموږ رپورټ اخلي زموږ مدد کوي
حکومت او د کاروبار سره تړلي تاجرانو له هغه څه ګامونه پورته کول په کار دي چې ورسره د شاتو پیداوار نور هم زیاتې دی شي مشال ریډیو چې کله دا پوښتنه د دې څانګې یو ماهر مقبول شانه وکړه نو په جواب کې نوموړی وایي
بکسې چې دې لپاره بی کیپر چې جوړی کدا ټیکسونه نه خسته کېده او دا موږ مونږ دې علاقو ته موړی نو نن چې کلو شات کیږي نو د دې علاقو په وجه به ان شاء الله زیات پیداوار بکېدو حکومت دلته کې د پروسیسنګ یو پلانټ اولګولې شي چې زموږ د شاتو معیار برقرار شي نو ان شاء الله دا کاروبار به نور هم ډېر زیات مخکې لاړ شي
مقبول شاه زیاته کړه که حکومت شاتو کاروبار طرف ته توجه ورکړي نو نه صرف یو شمیر خلک به ورسره په روزګار شي بلکې زر مبادله کې به هم اضافه وشي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریډیو.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ